واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ور ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جواد ہم اوس ہم دا مهمو خبرونو لنڈیس دا پاکستان د منصوبه بندی وزیر احسان اقبال ویلی راتلونکو عمومی ټاکنې بعد د 2023 کال په اکتوبر کې له اوومې سرشمیرنې نه وروسته کیږي، خو تحریک انصاف په هیواد کې د سمدستي ټاکنو د مهم پیلولو پریکړه کړې. د پاکستان د پوځ سرلخکار جنرال سید عاصم منیر د ډیسمبر په 16مه قبایلي سیمې اعتراض تللی او هلته یې له پوځیانو سره لیدلی. بل پلو پوځ د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان کې د دریو ترهګرو د وژلو دعوه کړې او د افغانستان په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې په شوي او چاودنو کې اووه کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال ویلي دي چې راتلونکو عمومي ټاکنې به د 2023 کال په اکتوبر کې د اووم ډیجیټل سرشمیرنې نه وروسته کیږي او د تحریک انصاف نه یو غوښتي چې اسمبلی ته ولاړ شي او د آزادو او بې پلوه ټاکنو یقیني کولو لپاره په انتخابي اصلاحاتو کې برخه واخلي. بل لور ته پاکستان تحریک انصاف په ملک کې د سمدستي ټاکنو کولو د مهم پیلولو پریکړه کړې. په ورته حال کې وفاقي وزیر سردار ایاز صادق دعوه کړې چې د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکي میاشت کې پاکستان ته ستنېږي او دا چې عمومي ټاکنې به د راتلونکي کال اگست نه وروسته ترسره کیږي. د پاکستان د پوځ سرلخکار جنرال سید عاصم منیر د ډیسمبر په 16مه قبایلي سیمې ته راتللی او هلته یې له پوځیانو سره لیدلی. بل پلو پوځ د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان کې د دریو ترهګرو د وژلو دعوه هم کړې. څېړونکي وایي دغه سفر ډیر مهم په دې دی چې وړاندې نه پاکستان کې په امنیتي ځواک سرتیرو پولیسو او ولسی وګړو باندې بریدونه زیات شوي او تحریک طالبان پاکستان ډلې هم خبرو اترو د بهیر د ختمولو اعلان کړی. دوی وایي د تحریک طالبان پاکستان ډلې لخوا په پوځیانو او پولیس چارواکو باندې په بریدونو کې زیاتوالی نه پس داسې ښکاري چې د پاکستان پوځ او حکومت به د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي او د امنیتي وضع د ښه کولو لپاره په روانو ورځو کې په شریکه تګلاره جوړوي. د بل خبر له مخې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او بنو جانخیلو کې بیا د هدفي وژنو او پیښې شوي چې پکې د یو قومي مشر په ګډون درې کسان وژل شوي دي. امنیتی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په دیر اسماعیل خان سیمه کې د پوځ او پولیسو په ګډو عملیاتو کې درې ترهګر وژل شوي چې تړاو یې د تحریک طالبان پاکستان ګنډاپور ډلې سره دی. د افغانستان په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د نه یاسي شنبې په ورځ په شوي او چاودنو کې اووه کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي مسولین وایي په مزار شریف ښار کې د شوي چاودنې له امله اووه کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. دغه چاودنه د ناحیې شنبې په سهار د مزار شریف ښار د درېمې ناحیې اړونده د سید آباد په څلور لارې کې شوې ده. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي د ډیسمبر په 16مه مطبوعاتو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د جلال آباد د ښار چاودنه د ماسپښین 2 بجې د تلاشۍ چوک سره د صرافۍ په بازار کې وشوه. په ایران کې د درې ورځنی اعلان کړي لاریون په دوهم ورځ هم په ګڼو خارونو کې له پولیسو سره د ماسا امینی د مړینې په خبرګون کې تازه لاریون نشوي. لاریون کوونکو له هټیوالو او دکاندارانو څخه غوښتي چې د شورې چهارشنبې په ورځ خپل کاروبارونه وتړي ترڅو د حکومت لخوا اصلاحات رامنځته شي. عیني شاهدانو ویلي چې د نه یاسي شنبې په ورځ هم د هیواد په ډیرو برخو کې په لوی شمیر کاروبارونه تړل شوي وو. د امریکا غږ فارسي څانګې د خبر له مخې د تهران، شیراز، اصفهان، یزد، لم، مشهد او کراچ په ګډون لږ تر لږه په اتیا ښارونو کې مارکیټونه تړل شوي وو. په ایران کې د ماسامینی د مړینې په غبرګون کې په روانو لارینونو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 401 کسان وژل شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نه یاسي شنبې په ورځ په ختیځ دونیسک سیمه کې له روسانو سره د جګړې لومړی کرښې ته ورغلی او ژمنه یې وکړه چې د ماسکو ټول ځواکونه به له خپل هیواد څخه وباسي. زیلنسکی د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د ورځې په مناسبت په یو ویډیو وینا کې خپلو سرتیرو ته وویل: هر څوک ستاسو ځواک او مهارت ویني، زه ستاسو له والدینو څخه مننه کوم، دوی رښتینی اتلان روزلي. روسانو ویلی چې په دوهم ورځ هم د دغه هیواد دننه په ستراتیژیکو هدفونو باندې د ډرون بریدونه شوي، خو اوکراین د دغو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې د اوکراین پولې ته څیرمه د روس په جنوبي ښار کرسک کې په یو هوایي ډګر کې اور لګیدلی او خپلواکو رسنیو راپور ورکړی چې د اوکراین د پولې په 80 کیلومترۍ کې په یو صنعتي کارخونه باندې هم د ډرون بریدونه شوي. روسي چارواکو سمدستي په اوکراینی چارواکو باندې د دغو بریدونو تور نه دی پورې کړی، خو دغه نوې بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې ترسره شوي چې ماسکو په کیف باندې تور لګولی و چې د روس په خاوره کې یې په دوو هوایي اډو باندې بریدونه کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال ویلي دی چې راتلونکي عمومي ټاکنې به د 2023 کال په اکتوبر کې د اووم ډیجیټل سروې نه وروسته کیږي، او د تحریک انصاف نه یو غوښتي چې اسمبلۍ ته لاړ شي او د آزادو بې پلوه ټاکنو یقیني کولو لپاره د انتخابي اصلاحاتو کې برخه واخلي. بلورتا پاکستان تحریک انصاف په ملک کې د سمدستي ټاکنو کولو د مهم پیلولو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ریوی د خبريال الیاس خان پر راپور کې.
د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال ویلي چې راتلونکو عمومي ټاکنې به په اکتوبر 2023 کې د اووم ډیجیټل مردم شماري یا سرشمیرنې ناروستو کیږي. د احسان اقبال له مخې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له دې حوالې سره د خپلو پریکړو پر وړاندې کې صبر کول پکار دي. د نهه یا سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې احسان اقبال وویل،
مردم شماری اپریل کے مہینے میں اس کے نتیجے انشاءاللہ 30 اپریل تک آ جائیں گے، اور خود پی ٹی آئی کی حکومت جس نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا،
ددی مردم شماری نتیجے با ددیرشم اپریل پورے راشی اور زیادہ اکڑا دا معاملہ پخپلا پخوانی وزیر اعظم عمران خان کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یا دا گڑھو گٹھو شورا توڑلی وا، اور ددی تشریح اسد عمر دا سے کڑے وا چی راتلون کی ٹاکنے با دنوے سرشمیرنے نرستو پا اکتوبر 2023 کیگی. احسان اقبال زیاد تکڑا کو حکومت راتلون کی ٹاکنے دا نوی سرشمیرے پرتا کبھی دا اڑان دینا بدا ٹاکنے لانجمنی شی. پخوانے وزیر اعظم او دا تحریک انصاف گن مشر عمران خان پر لپسی وائی چی حیوات دا موجودہ سیاسی او اقتصادی بے صوباتی سخا درا وستلو یا وزنی لار دا وقت نا اڑان دے ٹاکنی دی. بلور تا پاکستان تحریک انصاف دا سمدستی ٹاکنو کولو مهم پیلولو پریک رکڑے دا. دا دین اڑان دے پخوانی وزیر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانو څخه د وتلو او د دې د ماتولو اعلان هم کړی دی. خو د سیړونکو په وینا په دې اړهګون کې دننه اختلافات موجود دي، او د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهی هم ویلي چې راتلونکي بجټ پورې اسمبلیانې ماتول نه دي پکار. د وزیر اعظم رابطه کار رانا حسام ویلي قومي اسمبلی به خپل مدا پوره کوي او موږ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې ټاکنو ته تیار یو. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي اویل،
پوری قوم کو پہلے رٹا لگایا کہ جی عالمی سازش اور لانگ مارچ اور دھاوا بولا جائے گا اور پتہ نہیں کون سا انقلاب آنے لگا ہے اس ملک کے اندر.
رومبے عمران خان ٹول کام تا وائل چی حکومت دا سازش دا لاندے ڈنکڑے شو، بیائی دا انقلاب نارے وہلی، بیائی دا اسمبلیانو ماتول اویل او اس لگیا دے پدی مشاورت کبھی. دا ټولې ډرامې کوي چې څنګه اوس د اسمبلیانو ماتول هم د ځنډ سره مخ شي. رانا حسام اویل مرکز کې به زموږ حکومت وي، او پنجاب او خیبر پختونخوا کې به موقتی حکومتونه وي، او دا به موږ لپاره ښه وي. په عین حال کې د مسلم لیگ نون یو مشر سردار ایا صادق دعوه کړي چې د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف راتلونکي میاشت پاکستان ته ستنېږي. جیو نیوز سره خبرو کې ایا صادق دعوه کړي چې عمومي ټاکنې به د اگست نه استوګيږي، او نواز شریف بده کې د کمپاین مشري کوي او امیدوارانو ته په ټیکټونو ورکوي. ایا صادق اویل چې پی ټی آی سره خبرې پکار دي، د حکومت مودا په اگست 2023 کې پوره کیږي، او د حکومت مودا پوره کېدو وروسته به عمومي ټاکنې کیږي، او د مارچ څخه تر جون پورې د اسمبلیانو ماتول ناممکن لګي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د پوځ سرلاکار جنرال سید عاصم منیر د دسمبر په شپږمه قبایلی سیمې تیرا څخه لیدنه کړې او هلته یې پوځي امر سره لیدلی. څېړونکو وایي دغه دوره ډېره مهمه په دې ده چې وړاندې د پاکستان کې په امنیتي ځواک سرتیرو پولیسو او ولسي وګړو باندې بریدونه زیات شوي او تاریخ طالبان پاکستان ډلې هم خبرو اترو د بهیر د ختمولو اعلان کړی. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ریوي د خبریال فرید شنواری په راپور کې.
د پاکستان د پوځ سر لخر جنرال سعید عاصم منیر د نهه یا یکشنبې په ورځ د افغانستان سره په پوله د خیبر تیرا سیمې اولنۍ دوره کړې او هلته ورته په پوله د پوځي تیاریانو په اړه بریفینګ ورکړل شوی دی. خو څېړونکي او خبریالان د پوځ سر لخر دغه دوره مهمه بللې او ویلي دي په دې وخت کې د ترهګرو د بریدونو مخنیوی کول د پوځ دپاره یو لوی چیلنج دی. د پیښور یو خبریال او څېړونکی رفعت الله ورغزی وی او فی ډیو ته وایي هغه غړی چې ترهګرو د بریدونو مخنیوي په اړه به پوځیانو سره خبرې شوې وي.
نو یقینا چې دا چې کوم حالات روان دي دا چې د ټي ټي پی حملې چې دي ورس پروز زیاتیږي. کله چې د دې د عاصم منیر مطلب لکه اپارټمنټ کې دوه په هغه وخت کې هغه افتی کې چې دا کوم پروسس کې دوه په هغه کې طالبانو یو ټي ټي پی چې دي شپاره حملې کړې وي. نو هغه مطلب یو قسم چې دی دو خپل هغه موجودګي ظاهرولا نوی آرمی چیف ته دا یو میسج ورکول از ما په نظر باندې یعنی خپل اټنشن چې دی هغه غستو چې مطلب لکه شتایو یا موږ سره مذاکرات وشي زموږ مطالبات ومنل شي.
د پاکستان ټلی ویژن پی ټی وی لخوا تیر ورځ ورکړی شوی خبر کې ویلې شوی د پوځ سر لخر په تیرا سیمه کې د پوځیانو سره ټول ورځ تیر کړی دا. رفعت الله ورغزی وایي دا سیلګي چې پوځ سر لخر به د تحریک طالبانو ډلې لخوا د بریدونو د مخنیوي په حق له تاګلارا جوړ کړی وي.
نو یقینا اوس مطلب لکه اوس ډیر کوششونه روان دي د پاره چې دا لچې د بیا جوړ شي او مخکې چې څنګه افغان حکومت یا طالبانو امارت اسلامي کم مدد اغست شي او په کې غو سالیسی پکې کړی و اوس هم مطلب ډیر کوششونه روان دي. دا اوس مودا مخکې چې دی دته نه مطلب لکه هنه ربانی کړتلی و التن چې یو ورځ غلط وا په میټینګز کې ټي ټي پی په یو ایجنډي باندې شامل اواله کا غبې خبرې شوې دي.
د پاکستان د پوځ سر لخر د قبایلی سیمې تیرا دوره په داسې حال کې کړي چې تحریک طالبانو پاکستان ډلې د نومبر په 28مه د پاکستان حکومت سره د خبرو اترو عمل ختمولو اعلان کړی و. د خیبر قبایلی سیمې یو ځای خبريال قاضي فضل الله وی او وی ډیو ته وایي که څه هم په دې ورځو کې د ترهګرو لخوا بریدونه زیات شوي خو بیا هم هر څه په کابو کې دي.
دویمه خبره دا چې په داسې موقعه باندې چې دوی خپل کلندان سنبال کړ او دوی د قبایلي اضلاعو دوره وکړه دا هغه خبرې پیغام ورکول دي چې کوم د ټي ټي پي یا کلندم تحریک طالبان د طرفه ډزبندې ختمه شوې ده. ځای په ځای باندې واقعات حادثات او ترهګري ټارګټ کلینګ شروع شوی دی. نو د هغې په رد عمل کې د هلته تګ او هلته یو پیغام ورکول چې پاکستان اوس مطلب ته چې د ترهګرۍ جوګنه شي ګرځېدی ترهګر چې کوم دی دلته هغوی هېڅ امکان نشته چې پاکستان کې دوی خپلې ټکانې جوړ کړي یا پاکستان کې نومان او حالات خراب کړ.
په پاکستان کې د تحریک طالبانو او داعش خراسان ډلې لخوا په امنیتي ځواک پولیس چارواکو او عام وګړو باندې په بریدونو کې پسته هغې نه زیاتوالی راغلی کله نه چې تیر کال د اګست په میاشت کې طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د بلوچستان های کورټ ججانو امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف د نیول شوی سینیټر اعظم سواتی پر ضد د نورو مقدمې درج کول بند کړي. اعظم سواتی له تیرو څو ورځو راهیسې د کوټې له پولیسو سره بندي دی. پر اعظم سواتی د پاکستان د پوځ پر ضد د خبرو او ټویټونو کولو په تور تر 500 زیاتې مقدمې درج شوې دي. نورحال د ډیوی د خبریال حافظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د سه‌شنبه په ورځ د بلوچستان های کورټ وو ججانو جسټس کامران ملاخیل او جسټس عامر رانا په ګډه د صوبې او پولیسو ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف د غړي او سنیټر اعظم خان سواتی پر ضد نورې مقدمه نه درج کوي. د اعظم خان سواتی د زوی عثمان خان سواتی له لوري د بلوچستان و های کورټ ته ورکول شوی درخواست د اورېدنې پر وخت د بلوچستان های کورټ د کورنیو چارو له محکمې او حکومتي استازو څخه د اعظم سواتی پر ضد درج کړل شوو ټولو مقدمو تفصیل هم طلب کړی. د اعظم سواتی په مقدمه کې و عدالت وړاندې شوی د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو د فورم مشر اقبال شاه وډیوا ته وویل چې پر یو تور پر اعظم سواتی باندې تر 50 زیات مقدمه درج شوې دي. په خبره یې چې د ملک د نورو صوبو په ګډون په بلوچستان کې هم پر اعظم سواتی باندې د مقدمو د درج کولو د مخنیوي لپاره د اعظم سواتی د زوی له لوري دوی د های کورټ مخه کړي. وای پر سواتی باندې په بلوچستان کې 15 مقدمه درج کړل شوې دي.
د 15 فایرونو جوب کوچلاک پسنی لزبیلا خوزدار افایرونو کار شوې دي. دی هغه کې بیا آرټیکل 13 په مطابق 13 په مطابق کانسټیټیوشن اف پاکستان هانریبل های کورټ بلوچستان دا ډایرکشن ورکړل سرکار ته
د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ایجنسی ایف آئی یا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی څو ورځې وړاندې پر 28 نومبر له اسلام آباد څخه اعظم سواتی نیولی وو. پر هغه د پاکستان د پوځ او د پوځ د مشرتابه پر ضد د ټویټونو او خبرو کولو تورونه لګول شوي دي. په بلوچستان کې په درج مقدمو کې هم پر سواتی د پوځ پر ضد د خبرو تورونه لګول شوي دي. د دسمبر پر 2 هغه د بلوچستان و پولیسو ته په اسلام آباد کې حواله کړل شو. د دسمبر پر 4 په کوټه کې جوډیشل مجسټریټ عبدالستار هغه و پولیسو ته د 5 ورځو لپاره حواله کړی وو او اوس له پولیسو سره باندې. د اقبال شاه په خبره اعظم سواتی د 5 او 10 کالو د عمر کاستی او بیلابیل ناروغي لري.
دا ایچ کې هاوس اف اپر سړی دی، هاوس اف لارډ هغه دی، هغه دی سینیټر دی، بیا سینیئر ایډوکیټ دی. د یو کوشنی ټویټ باندې هغه د ازادي صحافت په مطابق چې دی هر سړی خپل اظهار کولی سي.
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دسمبر پر 4 د خپل ګوند د غړو په اړه پر ټویټر لیکلی وو چې له دوی سره انتقامي او پر جبري مقدمو باندې ټول کام په حیرت او صدمه کې دی. هغه ویلي چې له دوی څخه د پښتنې او سوال جمهوری حق اخیستل شوی دی. د عمران خان د دې تورونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو پر ضد د مقدمو د درج کولو په حق له تر دا مهاله نه هم اوسنی حکومتي چارواکو او نه هم د پوځ کوم تازه بیان مخې ته راغلی. خو چې کله تر دې وړاندې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف حکومت و نو د مسلم لیگ نون او نورو اپوزیشن ګوندونو پر بیلابیلو مشرانو باندې په بیلابیلو تورونو کې مقدمه درج کړل شوې وي. د اوسنی حکومتي او د هغه وخت اپوزیشن غړو هم د عمران خان پر حکومت دغه نیوکه کولې او ویل به چې له دوی څخه جمهوریت او آئینی حق اخیستل شوی. د چړونکو په خبره په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د یو بل پر ضد د سیاسي ګټو او بدلو اخیستلو په موخه د داسې مقدمو درج کول لسیزه زوړ تاریخ لري. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د پټرولیم وزارت مرستیال وزیر مصدق ملک ویلی روس پریکړه کړې چې پاکستان ته به خام تیل، پټرول او ډیزل په ارزانه بیه ورکوي. مصدق ملک تیرونی د روس سفر کړی و چې د تیل او ګازو د ترلاسه کولو په ګډون پر نورو مسایلو خبرې وکړي. څېړونکو دا په داسې حال کې ممکنه ګرځوي چې روس دا وخت په جنگ کې دی او د امریکا او اروپایي هیوادونو سره یې په عام تجارت بندیزونه لګولي. البته د دې تر مخه دا به د پاکستان لپاره هله ګټور وي چې روس دغه تیل په ارزانه او په اسانه شرطونو ورکړي. نور حال اسلام آباد څخه د رابعه پیر په ریپورت کې.
د دوی تر مخه د خامو تیلو تر څنګه به روسیا پاکستان ته په ټیټه بیه پټرول او ډیزل هم ورکوي. د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی وایي دا یو تجارتي لوزنامه ده او امریکا هم ویلي چې نړۍ د روس څخه تیل اخستلی سي. البته پاکستان ته د روس تیل هغه وخت ګټه کولی سي کچری دا څرنګه چې حکومت وایي پکښته به یوي ولي چې پاکستان د سعودي عرب او عرب امارات څخه هر کله تیل پکښته بیا اخلي. نوموړی زیاتوي
بل خبره ده چې آیا دا روسی کرنسی کې به یا په ډالر کې؟ ډالر کې خو بیا کېدای شي ممکن بني که روسی کرنسی بیا به ممکن. زما غالب امکان دا ده چې دا به روبل.
تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې امریکا دا مهال نورو هیوادونو ته د روسیې د انرژي صادراتو پر وړاندې بندیزونه نه لري او هر هیواد خپل د ضرورتونو تر مخه پریکړه کولی سي. د مصدق ملک تر مخه ایران هم پریکړه کړې چې پاکستان ته د 2 میلیونو پاونډو په ارزښت اضافي LNG ورکړي او په دې اړه لا گاونډي هیواد سره خبرې اترې بشپړې سوې دي چې په راتلونکو لسو ورځو کې به دغه ګیس پاکستان ته ورسي. د پاکستان سره د انرژي د ممکنه معاملې په اړه د ماسکو له لوري سمدستي څه نه دي ویل سوي. البته په پاکستان کې اقتصاد پوهان دا په داسې حال کې ممکن ګرځوي چې روس خپله دا وخت پیسو ته اړتیا لري. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د اقتصادي څانګې پروفیسر منظور علي وی او ای ډیوا ته وایي
ملکونو ته تیل ورکوي، د هغې وجه د هغې ضرورت هم دی چې په الحال هغوی په جنگ کې دي، بل په عمومي تجارت باندې د دنیا سره مختلف پابندۍ لګېدلي دي. نو په دې وخت کې روس چې هغې سره ذخایر د تیلو د ګیس ډېر دي، نو هغه موږ ته پایده کېدای شي او موږ ته په ارزانو قیمتو په اسانو شرایطو باندې میلاوېدای شي.
پاکستان د خپل LNG اړتیاو د پوره کولو لپاره په هڅه دی، ځکه چې د ګیس زیرمې په کال کې 10% کمیږي. د دې تر څنګ د هیواد په بهرنیو زرمبادله په ذخیرو کې روانه کمی له بهر څخه د خام تیلو اخستو عمل هم محدود کړی. د تیرې اونۍ د سټیټ بینک د شمیرو تر مخه د هیواد بهرنی زیرمی 1.49 ارب ته راکښته سوي، چې د اقتصاد پوهانو تر مخه یوازې د یوې میاشتې د وارداتو اړتیاوې ترسره کولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
د ریلوی وزارت د ریلوی په اړه د سنت قائمه کمیټې ته خبر ورکړی چې وزارت سره د پیښور نه تر تورخمه پورې د 15 کیلومتر ریل پټلۍ جوړولو لپاره فنډونه نشته. خو د ریلوی وزارت سیکرټری ظفر رانجها د ګل یا دوشنبه په ورځ یادې کمیټې ته دا خبر هم ورکړی چې د ریلوی وزارت د دې پروژې په اړه د خیبر پختونخوا حکومت سره خبرې پیل کړي او د خیبر پختونخوا حکومت د هغې د بحالۍ لپاره
د سنت قائمه کمیټه ته د پیښور نه تر تورخم د دغه ریل پټلۍ په اړه ویلی شو. دا ریل ټریک یا پټلۍ په کال 1988 کې جوړه کړې شوې وه او تر کال 2000 پورې فعال پاتې شوې وه، خو وروسته سیلابونو ورانه جوړه کړه. د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي سینیټر مشتاق احمد خان وی وی ډی وته وویل دغه پټلۍ نه یوازې د تجارت لپاره مهمه ده، بلکې دا یو تاریخي اهمیت هم لري او سلسله کالې پوره کیږي. سینیٹر مشتاق احمد خان وائی د ریل محکمہ ہر ځای کی خساری کی دا خو بیا هم اورګاډی روان دی، نو بیا دا د ریل پټلۍ ولی نشي بهاله دی چې دلته خلکو ته د سفر، تجارت او د سیل سہولت ورکړي.
نو که پرس کدا لوکوند 60 کیلومتر ټریک چي دی کدا په نقصان کړي او د دې یو تاریخي حیثیت ته سل کال په خانه دی افغانستان ته ایکسس دی. لستو لستیشن دی پاګه کې اسلامي کالج دی، پاګه کې جمهوریت دی، پاګه کې بګړې دا پاګه کې لنډی کوتل دی. نو دا ډیر اهم دی، دې سب خلکو ته به سہولت یو دنیا نه چکم ټورست راځي، ټوریزم هغه والی سره ډیر زیات اهمیت لري.
دې منسوبې له د خیبر پښتونخوا حکومت مالی مرستې په اړه د وی او ای دیوا د تپوس په جواب کې د وزیر اعلی خصوصي معاون بیرسټر محمد علي سیف سره معلومات ورنکړې شو، خو د قائما کمیټې راتلونکي غونډه کې امکان دی دا معلومات په شریک کړي شي. د ریلوی وزارت سیکرټری ظفر رانجا هم د سنټ دغه قائما کمیټې ته وویل چې دغه پټلای په بهالای باس 1.9 بلین روپۍ یا 2 اربع روپۍ لګښت راځي، او دغه پټلای ځینې برخې د پیښور هوایي ډګر په شاوخوا کې پرتې دي، ځکه د دې بیا رغونه کې سخندان دي. خو د سنټ د دغه قائما کمیټه د چیرمن غیر حاضرای کې د دغه کمیټه غونډې مشري مرزا محمد افریدی کوله، او هغه وی ویډیو ته وویل په دې معاملہ نور بحثونه لپاره د دفاع وزارت او د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمې نه په دې اړه نور تفصیل غوښتل شوی دی.
ڈیفینس کمیٹی تا ما غو لگلو چی یار تاسو مونتا بدی بانی اگر آگئی چی استاسو دا ڈیفینس سر اوگنی گئی چی دا ایرپورٹ چی کم رنوی سر دا اٹھاک تیری گئی چی یار دا با مونگا سنگا الٹرنیٹ تاو او نمبر ٹو دا چی توریزم منسٹری چی کم دا زمونگا کی پی والا اگر تا مونگا ہوئی چی یار تاسو مونتا بدی بانی اگر آگئی خپل انپوٹ راگئی چی یار تاسو سو آئی دی بارا کی
یاد دی وی د ریلوی وزارت ته پیښور نه ته ترخم پوری د دغه ریل ټریک د بحالی لپاره فیزیبیلیټی سټډی هم تیار کړی و. د دې ریل ټریک بحالی با د دې سیمې د برخو یو بل سره رابطه هم خکړي، او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت ته هم وده ورکړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
اردن کو راپورونه مو وریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د نوومبر میاشت د امریکې او د چین ترمنځ د تعلقاتو په حواله ډیره اهمه وه. د امریکې صدر جو بایدن او د چین صدر شی پینګ دواړو د صدارت په منصبونو د کیناستو نه پس پړون بیدل خپلو کې ملاقات وکړو. دې ملاقات کې صدر بایدن په صفاتو کې صدر شی پینګ ته وویل چې امریکا به چین سره د سیالۍ خ مضبوط زغل کوي، او د سیالۍ دا زغل باید چې اختلافاتو کې بدل نشي. په ملاقات کې صدر بایدن په دې خبره زور ورکو چې امریکا او چین د خپلو کې اثرناک رابطې پرانستي وساتي. دواړه مشران خپلو اهمو سترو چارواکو لا په اختیار ورکولو هم سلا شول چې دا شان دوی د شریکو مفادو په مدونو کې زړه پوري او د کار کوششونه وکړي شي. د دواړو مشرانو د دغه ملاقات نه پس د امریکای او د چین د چارواکو ترمنځ یو شمیر ملاقاتونه شوي دي. د امریکای چارواکو په هر ملاقات کې د امریکای او د عوامي جمهوریت چین ترمنځ د رابطو ساتلو په ضرورت زور ورکړی دی. د امریکای زنانا نائب صدر کملا هیرس د نومبر په 13 تاریخ بینکاک کې د ایشیا بحر الکاهل د اقتصادي ملګرتیا د تنظیم د غونډې په موقع د چین صدر شی پینګ سره لنډ شان ملاقات وکړو. اوم په دغه ورځ د ایشیا بحر الکاهل د اقتصادي ملګرتیا د تنظیم د غونډې په موقع د تجارت په باب لا د امریکای زنانا استادی کیتراین تای د چین د تجارت وزیر وانګ وینتاو سره ولیدل. دا د دوی لومبه مخامخ ملاقاتو. دغه ملاقات کې په دوه اړخیزه تجارت د خبرو اترو کولو نه علاوه میرمن کیتراین تای د چین د تجارت وزیر وانګ وینتاو ته د ایشیا بحر الکاهل د اقتصادي ملګرتیا د تنظیم په باب لا د امریکای د سوچ وضاحت وکړو. امریکا به را روان کال یعنی 2023 کې د ایشیا بحر الکاهل د اقتصادي ملګرتیا د تنظیم د غونډې کوربه ملک وي. د ملاقاتونو نه یو سور دی ورستو د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن په 23 نومبر کمبوډیا کې د سویلي مرختیزي ایشیا د ملکونو په تنظیم کې د شاملو ملکونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په موقع د چین د قامی دفاع وزیر وای فانګ سره ملاقات وکړو. د امریکای د دفاع د محکمې د پینټاګان وینا ده چې د دواړو ملکونو د دفاع وزیرانو د خطرو د راکمولو او د محفوظه عملیاتو په حق له کوټلو خبرو په اهمیت خبرې وکړي. د امریکای د دفاع وزیر آستن په دغه ملاقات کې د چین د قائمی دفاع وزیر ته په هند بحر الکاهل سیمه کې د چین د عوامي ازادۍ د فوج یعنی د پیپلز لیبریشن آرمی د جنگي هوایي جادونو د ورسپزياتي خطرناکو پروازونو په حق له خپل فکرمندي ښکاره کړل. ځکه چې د چین د لیبریشن آرمی دی حرکتونو په سیمه کې د یوې پیخي رامخې تکیدو خطرات را پیدا کړی دي. د دفاع وزیر آسٹن د چین خپل همسنګ سره ملاقات کې د امریکا او د چین ترمنځ رواني سیالۍ له د یوې ذمہواري مقابلې د شکل ورکولو ضرورت هم په ګوته کړو. د امریکا د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن اخبار والو ته د حال احوال تیرولو په موقع خپل یو وینا کې ویلي دي چې دې ملاقاتونو نه پس اوس دې د عوامي جمهوریت چین د دوري بن بنا تړي. خاغلی بلینکن وی عالمی مشران دی بیشک چې مونږ نه خپلو کې د زموارو تعلقات قائمولو تمه ولري چې په نتیجه کې به مونږ د چاپیریال د صحت د عالمی مسلو او د فراخ معاشي مسلو په اوارولو کې خپلو کې یو بل سره ملګرتیا کوو. خاغلی بلینکن وی چې دا هر سنه یوازې زمونږ د خپلو خلکو د حالت ښه کولو لپاره ضروری دی ولې په دې کې د ټولې دنیا د خلکو هم خیر دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای.
ترنو اردن کو د ډیوی سارنی خبرونه پم دې ځای پاتې راشيږي. د ډیوی تر ما خمنې خبرونه پورې مو کوربا ز